شپږ په دیشوي د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې د افغان سولې د سیمه ییز اجماع هڅې کوي او د افغان سولې په تړاو مو د پاکستان د پوځ له نویو څرګندونو خبرو. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره مسکو ته رسیدلی. ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې لومړی جوپنن واستول شو او د ارمنستان صدر اعظم وروسته لدې چې پوځ په کودتا تورن کړ، خلکو ته د قراری سپارښتنه وکړه. پوره خبرونه. د غزنی د ولایت یو چارواکی نن په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده نن پنځشنبه ازادۍ رادیو ته ویل چې د ولایت د جلساتو مدیر محمد موسی اخلاقی نن ماسپښین د غزنی ښار اړوند د امیر محمد خان کلا سیمه کې ووژل شو. ویان زیاته کړه چې پر اخلاقی او زوی د بیغاګه تومانچې ډزې شوې.
نا پیژند وسلوالو د غزنی ولایت مقام د جلساتو تنظیمونکي مدیر ښاغلی محمد موسی خان اخلاقی په بې صدا توپانچی سره په ډزو شهید کړی. د غزو په دغه پیښه کې ټپي شوی دی.
له دې مخکې 203 تن در قولي اردو نن وویل طالبانو تیر ماښام د اندړو ولسوالۍ د وړې ارزو او غټې ارزو سیمو پر پوستو د برید پلان درلود، خو افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې 23 طالبان ووژل او 10 نور ټپیان کړل. د حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره روسیې ته رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلي اتمر ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې رسمي سفر بلنه ورکړې وه. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادۍ راډیو ته وویل د سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز او نړیوالې اجماع پیاوړي کول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا ده. له بلې خوا د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. چارواکي وایي ښاغلی داودزی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمین ازادۍ راډیو ته ویل چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورني شرکت په همکارۍ پیل شول. د ښاغلي رستمی په وینا د دې صادراتو لومړی جوپه چې 60 ټنه سره ممیز پکې دي او ارزښت یې 60,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي، نن ازبکستان ته واستول شول. په نړیوالو مارکیټونو کې د افغانستان د وچې میوې شهرت په زیاتېدو دی. څه موده مخکې هم د افغانستان 40 ډوله وچه میوه کاناډا ته صادره شوه. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان صدر اعظم وروسته لدې چې پوځ په کودتا تورن کړ، خپلو خلکو ته د قراری سپارښتنه وکړه. نیکول پاشینیان نن وروسته لدې چې پوځ د ده د استعفا غوښتنه وکړه د خپلو پلویانو په ملګرتیا د پلازمینې ایروان واټونو ته ووت. هغه له سرتیرو وغوښتل چې خپلو دندو ته دوام ورکړي او د هیواد ساتنه وکړي. پاشینیان د ایروان په جمهوریت چوک کې شاوخوا 20,000 کسانو ته په وینا کې ویل چې ارمنان به پوځ ته اجازه ورنکړي چې پر هیواد واک وچلوي. د ارمنستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د معلوماتو څانګې نن په یو بیان کې ویل چې له پاشینیان څخه د استعفا غوښتنې علت د مرستیال لوی درستیز د لرې کولو د پریکړې پر وړاندې د پوځ اعتراض دی. پاشینیان مخکې له دې په یو ویډیوي پیغام کې د خپلو اقداماتو دفاع وکړه.
ما پرون او نن پریکړه وکړه چې مرستیال لوی درستیز او لوی درستیز له دندې ګوښه کړم. ما ټول لازم اسناد لاسلیک کړل چې ورپسې د لوی درستیز دفتر یو بیان خپور کړ چې پوځ زما د استعفا غوښتنه پکې کړې.
د قفقاز په دې هیواد کې چې یوازې څو میاشتې مخکې له آذربایجان سره درنه جګړه وکړه، د ناکرارۍ د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي. مسکو چې د ایروان متحد دی ویلي دي چې په ارمنستان کې د چټکو بدلیدونکو جریاناتو له کبله اندېښنه لري. کرملین له دواړو خواوو غوښتي دي چې د زور له کارولو ډډه وکړي. فیسبوک د میانمار د پاوڅ ټول اړوند حسابونه بند کړي او د دې کار علت یې د کودتا ضد معترضانو پر وړاندې د پاوڅ ځپونکي اقدامات بللی دي. په میانمار یا پخوانی برما کې کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې پاوڅ د فبروري په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او د حکومت مشره آونګ سان سوچی او د هغې د ګوند د مشرتابه ډیری غړي یې ونیول. د فیسبوک د دې اقدام په اساس د میانمار د پاوڅ ټول اړوند حسابونه هم پر فیسبوک او هم پر انستاګرام له اوسه بند شوي. د فیسبوک ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د میانمار د کودتا له پیله ټول جریانات چې مرګونه یې تاوتریخوالی هم پکې دی د دې بندیز باعث شوي. او د امریکا د روغتیایي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد د جانسن اند جانسن کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی. د امریکا د خوړو او درملو د قوانینو اداره وایي دا واکسین چې یوازې یو دوز ورکول کیږي د کورونا د مقاومې بڼې پر وړاندې وجود خوندي کوي. تمه ده چې د روغتیا متخصصان به د جانسن اند جانسن د واکسین د اغیزو د څرنګوالي په اړه د اونۍ په پای کې خبرې وکړي. د ادارې کمدارز د فایزر او بایونټیک کمپنیو د واکسین په اړه چې تطبیق اوس مهال په امریکا کې روان دی هم امیدوارونکي معلومات خپره کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل کې د ورښت امکان د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه یو. هرات کې هم د ورښت امکان شته د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه منفي 4. مزار شریف کې به اسمان نیمه وریځ وي د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه منفي 3. کندهار کې به اسمان وریځ وي د تودوخه لوړه درجه 6 ټیټه 15. او جلال آباد کې به ورښت وي د تودوخه لوړه درجه 21 ټیټه 14 اټکل شوی ده.
دا سچ رډو ما شامنی خبری ما چلاوري. په دې خبرونه کې مو د افغان سولې په تړاو له دوو هڅو خبرو. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ماسکاو ته مخه کړې او د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی. په افغانستان کې به د هند مرسته شویو کورونا واکسین د ویش په اړه واوري چې لس زره دولتي چارواکو او نورې پوځ روغتیایي کارکوونکو خبریالانو ته ځانګړي شوي. په کندهار کې د کبانو د فارمونو شمیر 1900 څخه تیر شو.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، نو تقریبا 50% د پاکستاني مایان مخور ډب کړی دی.
د دې مجلې په وروستیو کې به واوري چې د افغانستان دوه سندرغاړي اطلاعات او فرهنګ وزارت ونازول.
یو استاد ګل زمان ته د پښتو د موسیقي د بابا او سردار ته پولیس ته د دمبوري د سلطان لقب ورک.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په رسمي بلنه شوی. د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او له ترهګرۍ او پلان شویو جرمونو سره مبارزه د دې سفر نور اهداف بلل شوي دي. بل لور ته د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هر اړخیزې همکارۍ ترلاسه کولو لپاره د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. جزئیات په دې راپور کې:
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیې ته د ښاغلي اتمر سفر د هغه د سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه کیږي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده ښاغلي اتمر نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون له یو شمېر روسي چارواکو سره وګوري. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل ښاغلی اتمر به په یو شمېر مهمو موضوعاتو له خپل روسي سیال سره خبرې وکړي.
د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، له ترهګرۍ افراطیت او پلان شویو جرمونو سره مبارزه او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کول د دې سفر موخې دي.
ښاغلی اتمر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې ستونزې جوتې دي. مداوړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغانستان د شخړې د حل په برخه کې د لنډمهال یا موقت حکومت ننګه وکړه. همدا ډول روانه میاشت طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی روسیې ته ولاړ او هلته یې د دې هیواد له چارواکو سره لیدو کاته وکړل. خو دا روښانه نه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په دې سفر کې د دې موضوعاتو په اړه له خپل روسي سیال سره د افغان حکومت اندېښنې مطرح کړي او کنه. بلخوا بیا د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د خی همکارۍ در جلبولو لپاره عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړي استازي له دې سفر وړاندې ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو په دې سفر کې به له پاکستان وغواړي چې طالبان اوربن او همدا ډول د سولې خبرو بیا ځلي پیل ته چمتو کړي. خو پاکستان ته د عمر داوودزی له سفر سره سم د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار ویلي هیواد به یې نور له طالبانو ملاتړ ونه کړي. جنرال بابر پرون په خپله اونیزه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسلام آباد واک ته د طالبانو د بیا رسیدو پلوی کوي که نه وویل، اوسنی افغانستان د نویې لسیزې په څیر نه دی او پاکستان هم بدلون کړی.
دا چې په راتلونکي کې مسایل څه ډول مختزي، پاکستان پکې یوازې د اسانچارۍ ونډه لري او موږ دا کار کړی بیا یې هم کوو، ولې د هغه ځای په اړه پریکړه خپله افغانستان کوي. د افغانستان خلک او رهبری باید دا وټاکي چې دا خبرې څه ډول مخکې وړي.
په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت پاکستان تورن کړی چې د سولې په برخه کې هغه ډول چې اړتیا ده همکاري نه ده کړې. د پاکستان په اړه د څرګندونو په دوام جمهور رئیس غنی هرات ته د سفر پر مهال وویل عثمان له دې هیواد سره اړیکې عادي نه دي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم له پاکستان او طالبان غوښتي چې د خپل منځي اړیکو په اړه یې وضاحت ورکړي. هغه څه چې لا یې ځواب نه دی لیدل شوی، ولې طالبانو او پاکستان دواړو په زلونو رد کړي چې ګنې له یو او بل سره د افغانستان د جګړې په اړه نږدې اړیکې لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر نن د ماسکو په ایم ګیمو پوهنتون کې وینا وکړه. د پخپلو خبرو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ له ولسمې پیړۍ را وروسته چې اوسنی افغانستان تاسیس شوی دی اړیکو ته اشاره وکړه او ویل چې د دواړو هیوادو روابط د سړې جګړې له یوې مودې پرته تل شو. ښاغلی اتمر زیاته کړه چې دی هیله من دی چې د افغانستان او روسیې اړیکې نورې هم پیاوړې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هند د 15 لکه ډوزه کورونا ضد واکسین څخه 10 زره دولتي چارواکو ته ځانګړي شوي. د دې لپاره چې مخکې ویل شوي وو دا واکسین به امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیا پالانو او د رسنیو کارکوونکو ته پیشکاري شي، اوس ځینې وایي چې باید دا واکسین عادلانه وویشل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د نړۍ کم شمیر هیوادونه د کورونا وایرس د له منځه وړلو لپاره د دې وایرس ضد واکسین په تطبیق بوخت دي، افغانستان هم له دې کاروانه شاته نه دی پاتې. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې وه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو او خبریالانو ته پیچکاري کیږي، خو اوس دا وزارت وایي چې په دغه کټګوري کې دولتي چارواکي هم شامل دي. د دې وزارت د ویان مرستیال عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 10 زره دوزه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی شوی.
سر محدود
موږ یو اندازه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی کړی چې شمیري شاوخوا 10 زره دوزو ته رسیږي چې ډیر ژر به تطبیق شي.
دوز واکسین مونږه تطبیق خاط شو.
لوبلي خوازینی هیوادوال د دې واکسین د عادلانه ویش غوښتنه کوي. عارف چې کورونا ناروغي تیر کړي وای لومړی ته باید مظلوم خلکو ته ورکړل شي،
متوازنه وویشل شي، دا سینس چې هغه کسانو ته ورکړل شي چې هغه د زیاتو امکانات خاوندان دي، لکه مخکې چې کورونا د ویروس پر اتاک سره افغانستان ته زیات کسانو ستونزې درلودلې چې د اکسیجن د سکاوي زورواکانو په اختیار کې وي، غریب خلکو ته نه رسیدلې. متوازن ډول دا دی، په واقعي ډول د افغانستان پر ټولو وګړو هر چاته چې رسي اولیت پندي سي، هغه کسان چې واقعي ضرورت لري باید وویشل شي.
هلال بیا لري پروتو سیمو کې د واکسین د ویش غوښتنه کوي.
لومړی د هغه لري او لري ساحې چې د ښار او د آبادوی نه لري خلک پراته دي، خوار غریب خلک پراته دي، اول باید د هغوی نه شروع شي، ځکه چې داسې منطقې موږ په وطن کې شته دي چې بیخي صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او روزمره د ویروس هغوی نه قرباني اخلي. غټو غټو کسانو ته او زورواکو ته دا تطبیقیږي، دا کومه ګټه هم نه لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا دې اندېښنو ته په ځواب کې ویل مرسته شویو 15 زره دوزه واکسین څخه 110 زره دوزه روغتیا پالانو ته، 160 زره امنیتي ځواکونو ته او پاتې نورې خبریالانو ته ځانګړي شوي. دا وزارت ټینګار کوي چې په دې پروسه کې به چاته د فساد اجازه ورنه کړي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې د هیواد شاوخوا 80 سلنه نفوس ته واکسین واخیستل شو په دوم پړاو کې ورته پچکاری شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کندهار کې د ماهیانو د روزنې شاوخوا 1,214 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 6,800 تنه غوښه تولیدوي. په دې اړه له کندهار راپور لرو.
خیبر د کندهار ښار په جاده کې په نسبتا یو لوی دکان کې ماهی پزی کوي. نوموړی چې د تیرو درو کلونو راهیسې کندهار کې ماهیان یا کبان پخوي او پر خلکو یې پلوري وایي چې اوس د پخوا په نسبت د ماهیانو د غوښې علاقمندان زیات سوي.
خلک راځي ماهیانو ته راځي او ښه دي، خلک ډیری راځي ماهیانو ته. د جمعې ورځ د پنجشنبې ورځ بیا بیخي نو زیات خلک راځي، بیخي راشي په دې سړک کې څوک نه پرېږدي، د عسکران موټرونه بیخي.
په کندهار کې دا مهال د ماهیانو یو من اومه غوښه چې 4.5 کیلوګرامه کېږي په 1400 افغانۍ پلورل کېږي. د مجید په نوم د ماهیانو یو پلورونکی وایي د ماهیانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینهوال لري.
یعنی یو فرک د ماهیانو چې راځي هغه یو پاو دی زموږ په ماهی پزی کې چې په هغې په 1.5 افغانۍ باندې راځي، او همدغه چې قیمتونه یې لوړېږي چې کیلو یې په 3.5 چاریا کې په 1400، همداسې من یې په هغه په 1600 راځي، او اومه چې دی په هر څه کې په من کې 1400 ارزانېږي، یعنې په 1200 یو اومه من راځي.
په کندهار کې د ماهیانو غوښه له هغو فارمونو ترلاسه کېږي چې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا په دغه ولایت کې په وروستیو 5 کلونو کې جوړ سوي. د دغه فارمونو شمیر 1214 ته رسېږي چې د کرنې ریاست په وینا د کال 6800 تنه غوښه تولیدوي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي د ماهیانو دغه غوښه د کندهار تر څنګ ګاونډیو ولایتونو او آن کابل او ننګرهار ته هم استول کېږي.
دا غوښه علاوه د کندهار څخه مرکز، هلمند، سروبي او نورو سیمو ته هم صادرېږي او په کندهار کې په مصرف رسېږي. همدارنګه ډېر خلک د خپلو فارمو غوښه په خپله باندې مصرفوي.
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمېر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبه او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبه ځمکه کې جوړ سوی. محمد ابراهیم چې د تیرو 5 کلونو راهیسې د کندهار په ختیځ دامان ولسوالۍ کې د ماهیانو فارم لري وایي چې په دې ولایت کې د ماهیانو د غوښې تقاضا دې تار کړ چې پر خپله 2 جریبه ځمکه د کبانو د روزلو فارم جوړ کړي، چې اوس هره ورځ له دغه فارم څخه 1500 کیلو غوښه ترلاسه کېږي.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالېږي، زیات په مصرف رسېږي، اړتیا ډېره ده. نو تقریبا 50% مو د پاکستاني مایانو مخ ډب کړی ده. غوښن مایان موږ انتقالو، د ورځې 1500 کیلو موږ خپل وس باندې چې هغه اړتیا یې هغه ورته برابرو.
د کندهار اوسیدونکی نیاز محمد یو له هغو کسانو دی چې په ژمي کې د ماهی غوښه خوري. هغه وایي
راغلی وم دلته مې مایان وخوړل، اوس ژمی دی، ډېر ښایسته مایان دی، ښه خوند لري. بس داسې یوه ورځ مې الله چې مې میلې ته مې شوق کېږي، بره راسم نه ځم، بل ځای ته نه ځم، راسم دلته په دا دکانو کې مایان وخورم.
کتونکي وایي کندهار کې که د ماهیانو د فارمونو جوړولو لړۍ همداسې په چټکۍ روانه وي، نو لیرې نه ده چې دغه ولایت د کبانو په یو لوی تولیدونکي ولایت بدل سي.
په کندهار کې د کبانو فارمونه وړي په یو جریب کې او سترې تر 45 جریب مځکه پورې ځای نیولی دی. په غزنی کې بزګران د میوه لرونکو نیالګیو د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. دوی وایي تېر کال هم یو څه ورکړل شول، خو ډېرې وچ شول. له غزنی راپور لرو.
دا غزنی ښار جنوب لور ته په 4 کیلومتره واټن د سپندې په کلی کې په یو موسمي خزان وهلي باغ کې مرغۍ دا ونو پر شاخونو ناستې دي، خو میرزمان په دغه باغ کې په اوبو لګولو بوخت دی. دی تقریبا 10 کلن دی. میرزمان وایي کال په کال نوي دود سوي میوه لرونکي نیالګي لګوي، خو تیر کال یې چندان خوند نه و، ځکه چې زراعت ریاست بزګرانو ته پر وخت نیالګي نه و ورکړي.
که د حمل میاشت چې تیره شي بیا د ځمکه په دې خاطر آمده نه وي چې هغه وخت پې تېري، نو په هر شي باندې چې وخت تېر شي طبیعي خبره ده چې بیا دا خو زراعتي برخه ده، زراعت کې کم یو فصل یا کم یو بوټي چې په خپل وخت کې نه نیول شي نو هغه بیا ښه فصل نه ورکوي.
د غزني خوږیانو ولسوالۍ محمدین زراعت ریاست ته د نیالګیو د ترلاسه کولو په مخه راغلی دی. دی وایي زراعت ریاست تر خپله وسه مرسته کړې ده، خو بیا هم د نیالګیو په برخه کې تر یوې اندازې ناغېری کوي. محمدین هم د تیر کال خبره کوي چې ګویا نیالګي پر وخت نه دي ورکول سوي.
تیر کال هم نیالګي راکړي و، خو نیالګي له وخت نه وخت راکړل، هغه نیالګي وچ شول، او هېڅ دا چې له نیالګي شنه نه سو، بلکې موږ هغه خواري ورسره په اوبو لاهو سوه. زما هیله دا ده د زراعت ریاست باید موږ ته پر وخت نیالګي راکړي تر څو په وخت وکړو. د یوې خوا هم اقتصاد ورسره
دا غزنی ریاست چارواکي هم مني چې دغه نیالګي پر وخت نه ورکول کېږي. په کرنې ریاست کې د باغداري د څانګې مسؤل زکریا هوتک وایي
ترغو دا د موږ پلان د مرکز نه راځي،
پلان مو منظوریږي او موږ ته هدایت راکول کیږي چې دغه نیالګي په دغه ولسوالۍ کې په مرکز او مختلفو بخشو کې توزیع کړي. نو موږ ته تر اوسه پلان راځي او تر اوسه دغه نیال موږ ته خریداري کیږي او د موږ د کرنې ریاست په اختیار کې راکول کیږي. متاسفانه لږ ناوخته کیږي، خو موږ ته په تلاش کوو، کوشش کوو چې په وخت او زمان سره د نیالګي دهقانانو ته
د غزنی ډیری اوسیدونکي په دغه ولایت کې په کرکیله بوختې د انګورو، مڼو، زردالو، ځمکني توتانو، زعفران، البخارا او ځینو نورو شیانو ترڅنګ غنم، جوار، خټکی، هندواڼې او بادرنګ د غزنی مهم پیداوار ده.
ستاسو له پیغامونو
زه افغان نورزیم د بکوا سخنی د فراوی ده که بکوا د ولسوالۍ نه د بکوا په سیمه کې دشتي سیمه ده، څوله برمې وچې شوي دي. برمې تقریبا 100 گزه 100 گزه ووسي 2 انچه اوبه لري. نو موږ د حکومتي کسانو څخه نه غواړو، د لوړ پوړو کسانو څخه نه، چې دغه د ګلستان او د واشیر سیمو دلته دغه بندونه ورته وتړي. دغه د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ ته چې اوبه یو څه پیدا شي، پر سر باندې هېڅ رود ولا هېڅ هم نه لري. نو خالي پر دریاب باندې مخکې ولاړه وه د بکوا سیمه. نو اوس اوبه یې پر مخ باندې وچې شوي دي. ګرد بکوات ورسول خلک ځینې ووتل، د چشنګ اوبه نه پسکې پیدا کېږي. نو باید دغه د ګلستان او د واشیر ولسوالۍ چې دلته د بند ورته وتړي، نو هغه ته بیا اوبه کار ورته کولی شي.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دا چې په څلوي کې 1480 کورنۍ ژوند کوي. 1480 کورنۍ ژوند کوي او مکتب نه لري او نه مدرسه لري. د لوړ پوړو چارواکو نه مداخله ده چې دا ورته یو مکتب منظور او مشکلي حل وفصل کړي. ماشومان دي لرې لرې ځایونو ته مدرسو له بوجي دي په پردو کورونو کې دي ټیټ ولي او څوک دي په پردو کورونو کې میاشتې تېرې یو وخت مکتب او درسونه کېږي په هغو باندې. هیله مې دا ده او ارزو می داده چې دا خلکو دا مشکل حل کړي چې په خپل کور کې دا مطلب جوړ شي او ډېر ضرورت یې دی. وسلام په احترام.
زه د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ په افغانستان کې باید چې سوله راشي. موږ غواړو چې سوله وشي، خپل طالبانو باندې زخ کړو، پر اشرف غني باندې زخ کړو، چې خپل سوله وکړي، په دفرلیا زخ کړي، خپل سوله وکړي. موږ مسلمانان ټول تاک په تاک سره ټول شهیدانی لري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د سخت بېوزلۍ پر ختمولو د خپل هیواد د بشپړ بری ادعا کړې او اعلان وکړ چې په دې برخه کې بشري معجزه کړې. خو د هغو معیارونو په اړه پوښتنې شته چې د چین کمونیست رژیم د دې ادعا لپاره لري. تفصیل د اجمل ان پر راپور کې.
د چین ولسمشر وایي حکومت د څو کلونو هڅو په ترڅ کې توانېدلی چې په خپل هیواد کې شدید بېوزلۍ په بشپړه توګه له منځه یوسي. نن په بیجنګ کې په یو لړ مراسمو کې د چین ولسمشر شي پر دې اعلان سربیره د کلیوالي ټولنو ځینو چارواکو ته جایزه ورکړې او ژمنه یې وکړه چې د نورو مخ په پراختیا هیوادونو سره به د چین دا بلګه شریکه کړي. شی جین پینګ دا وکړه هیڅ بل هیواد په دومره کم وخت کې سلګونه میلیونه کسان له بېوزلۍ نشي ایستلی. د نوموړي په وینا دا یوه بشري معجزه ده چې په تاریخ کې به پاتې شي. د چین ولسمشر په 2015 کال کې ژمنه کړې وه چې تر 2030 میلادي کال پورې به په دې هیواد کې شدید بېوزلۍ له منځه یوسي. دا د چین د کمونیست ګوند د هغه پلان په ترڅ کې تر ټولو مهم هدف و چې وایي غواړي د دې ګوند د بنسټ ایښودلو تر 30 کالیزي چې راتلونکي جولای کې پوره کیږي یوه نسبي بسیا ټولنه جوړه کړي. تیر کال بیجنګ اعلان وکړ چې دوی د خپل هغې اوږدې مودې هدف ته رسیدلی چې ټول وګړي د لږ تر لږه 2.3 ډالرو ورځني عاید په لرلو د بېوزلۍ له کرښې پورته شي. د عاید د اندازه ته نړیوال بانک د تر ټولو کم معیار څخه چې 1.9 ډالر دی یو څه پورته ده، خو تر هغې کمه ده چې د ډیرو عواید لرونکو هیوادونو لپاره یې سپارښتنه کیږي. نړیوال بانک وایي چین د 1980 کلونو راهیسې وروسته له هغې چې د بازار په برخه کې اصلاحاتو ته مخه کړه تر 800 میلیونو زیات وګړي له شدید بېوزلۍ راپورته کړي. تر دې مخکې لسیزو کې د چین د دولت پلانونو د دې کمونیست هیواد اقتصاد ځپلی و. د پنجشنبې په ورځ په خپله اوږده وینا کې د چین ولسمشر د چین د سیاسي سیستم ښېګڼې وستایلې. ویل بیجنګ اوس د هغو پرمختګ په حال کې هیوادونو سره مرسته کوي چې د ده په وینا اوس د بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. چین د زیربناو لکه سړکونو او عصري اپارتمانونو د ودانیو د جوړولو لپاره میلیاردونه ډالر ولګول او په دې برخه کې یې خپلو بې وزله کلیوالي ټولنو کې مالیاتي هڅونې او سبسایډۍ رامنځته کړي. د چین ولسمشر نن په بیجنګ کې وویل چې هیواد یې په تیرو 8 کلونو کې د بې وزلۍ د ختمولو سره د مبارزې په برخه کې 1.6 تریلیون یون چې شاوخوا 240 میلیارد ډالر کېږي لګولي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ وایي دا روښانه ده چې د 1980 کلونو راهیسې په چین کې د ژوند معیارونه په ډراماتیکه توګه بدل شوي، خو د بیجنګ دا ادعا چې وایي په بشپړه توګه یې شدید بېوزلي پای ته رسولې له شکونو سره مخ ده. منتقدان په دې برخه کې د بېوزلۍ لپاره د نسبتا ټیټې کرښې ټاکل او د بېوزلۍ د ختمولو لپاره په ځانګړې شوې بودیجه کې د فساد د قضیو ادعاو ته ګوته نیسي. دوی په دې اړه هم پوښتنې لري چې د بېوزلۍ په اړه د چین د حکومت رسمي معلومات خو به د دې لپاره بدل شوي نه وي څو د چین د واکمن ګوند د سیاسي اهدافو سره سمون ولري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د دې خبرې مجلې ورستیو تر رسیدلو په ورستیو کې د افغانستان په اړه یو راپور لرو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي استاد ګل زمان ته د پښتو موسیقي د بابا او د هزاره سندرغاړي صفدر توکلی ته د سلطان دنبوره لقبونه ورکړل. دغه وزارت وایي چې له دې کار یې هدف د هیواد له تجربه لرونکو او پخواني سندرغاړو ملاتړ دی. د چهارشنبې په ورځ د وزارت له لوري په دې مناسبت یوه ناسته هم جوړه شوه چې له سندرغاړو د ملاتړ په هدف 8 سندرغاړو او د موسیقي هنرمندانو ته د استادي لقبونه پکې ورکړل شول. له کابل راپور لرو.
ګلزمان او صفدر توکلی د افغانستان د موسیقۍ نوموتی څېرې چې خلک یې له غږونو او هنر سره ځانګړې مینه لري. ګلزمان درې اتیا کاله وړاندې د خوست په چینو کلي کې زیږېدلی. په 8 کلنۍ کې یې له موسیقۍ سره مینه پیدا شوه. په لومړیو کې یې دریا وهله. په کور او کلي کې به یې سندرې ویلې. د خلکو ترمنځ او په دې برخه کې یې د استادي لقب وګاټه. دی له 13-15 کلونو راهیسې سندرې وایي. حقیقت چې په هزارګي سنتي موسیقي کې بے بدل ده.
اگر بومیانو قندهاریم همگی پک براریم و یا از کابل و بلخ و تخاریم همگی پک براریم همگی پک براریم.
لنیم پیلی رهیسی ده دنبوری لطر سرگوت اشنادی پدی علی لزیاد تمرکز روستا ده سلطان دنبوره لقب خپل کرد. صفدر توکلی
لومړی کس وم چې په ډېرو ستونزو سره په هغه وخت کې مې د دنبورې د زده کولو تمرین کاوه. ګواښل کېدم، سپکاوی راته کېد. دنبوره د لمانځه تلو له ګواښ سره مخ وه. هیچا د دنبورې نوم نه شو اخیستلی. د هزاره جاتو په سیمه کې مې هغه وخت مقاومت وکړ. دنبوره مې له لاسه ور نه کړه. بالاخره زموږ خبره تر راډیو ولاړه. د راډیو له لارې مې کار ته دوام ورکړ.
صفدر توکلی په 1940 مریض کال کې په بامیان ولایت کې زیږیدلی. 14 کلنو چې له موسیقي سره یې مینه پیدا سوه. همزولو ته به یې موسیقي زمزمه کوله. د 1946 کال چې د 26 کلن و په لومړي ځل یې راډیو افغانستان کې هزارګۍ موسیقي وکړه. نوموړی اوس له 400 زیاتې سندرې لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوه ناسته کې استاد ګلزمان ته د پښتو موسیقي د بابا صفدر توکلی ته د سلطان دنبوري لقبونه ورکړل. دغه شانیت وزارت په همدې ورځ له پخوانیو سندرغاړو او هنرمندانو د ملاتړ په موخه سندرغاړي ظاهر بختري، ستار غږونکي عبدالمجید، رباب غږونکي حیات الله عبدالي، سندرغاړي عبدالقیوم ناسه، رباب غگون کی سردار محمد تبلہ غگون کی سمنگل او سندرغاڑی تلا محمد تخاری تا دا استادی لقبونه ورکړل. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن په دیړه ازادي رادیو ته وویل
اطلاعات او فرهنګ وزارت استاد ګلزمان او استاد صفدر توکلی ته د موسیقي په برخه کې استاد ګلزمان ته د پښتو د موسیقي د بابا او صفدر توکلی ته د دمبوري د سلطان لقب ورکړ.
په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال شوای شرق ازادي رادیو ته وویل هغه هنرمندانو ته چې د استادی لقبونه ورکړل سوي